په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبری خپرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي ملګري ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او د دې هیواد میلیونونو وګړو ته به سره له دې چې طالبانو پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو ګوتیرش زیاته کړه چې مالي سرچینې په وچی دودي. انټونیو ګوتیرش د دوحې له غونډې وروسته چې د افغانستان لپاره د 30 زیاتو هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و په یوه خبري غونډه کې وویل موږ پاتې کیږو او مرستې رسوو او موږ په تیله چې د مرستو د دوام لپاره به د لازمو شرایطو د رامنځته کولو هڅه کوو. ګوتیرش دغه راز وویل ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یوه ستراتیژي ته اړتیا ده. د ګوتیرش د وروستیو څرګندونو نور تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوره‌ای مشرتابه له اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډېر لنډمن وبلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازي پاسکال بریوسل پرون د مئی په لومړۍ نیټه چې هیواد د یوې میاشتې په مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا مشرتابه ترلاسه کړه په نیویارک خبرلاندې ته وویل چې د افغانستان د وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لار نه لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل ده چې سویس یې دورې مشري ترلاسه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالي او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. سویس هغه هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تیر کال په امریکا کې د افغانستان د مرکزي بانک د 2 میلیارډ ډالرو کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنې 3.5 میلیارډ ډالر له ازادېدو وروسته په دې هیواد کې جوړ شوي د افغانستان یو امانتي صندوق ته لیږدول شوي دی. د پاکستان پوځ ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي وغړي نیولې دي. د پوځ د اماړي کوڅانګې پرون په یو بیان کې وویل دا وسله وال د ټي ټي پي د سید خان ډلې غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي مقام د نوم نه خودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سید خان ډله په 2013 کال کې افغانستان ته تښتېدلې وه. خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا په شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پي لا د پوځ دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د پلازمینه تهران په څو ځایونو کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې د ښار د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره اقدامات شدید کړي دي. د تهران اوسیدونکي د حکومت د څو میاشتو هغو اقداماتو چې دوی په خپل ورځني ژوند کې مداخله بولي په غوسه کړي او په وړاندې واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې چې پرون د مئی له لومړۍ نیټې د کارګرانو د نړیوالې ورځې سره سم هم مهاله د تهران په څو سیمو کې ترسره شوې ګډونوالو یې ملډ دیوي ظالم ملډ دیوي خامنه یاو ژوندۍ دیوی ژوندۍ دیوی کارګر او همدارنګه خزه ژوند او ازادي شعارونه ورکول. د ایران له مرکزی ښار اصفهان څخه هم د ورته مظاهرو راپورونه ورکړل شوی دي. په ایران کې په 13 سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی د ملینې په وړاندې د پراخو مظاهرو لړۍ پیل شوې چې چارواکو یې په وړاندې ځپونکو اقدامات ترسره کړي دي. د بشري حقونو د ډلو په وینا په تاوتریخوالي کې د 1 اویا ماشومانو په ګډون له 500 زیات کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وايي هغه اقدامات چې د تاجکستان او قرغزستان ځواکونو په سپتمبر میاشت کې د 4 ورځنی کړکچ پر مهال ترسره کړي له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې د نن په یو راپور کې وویل چې دواړو لورو د جګړې له قوانینو په جدي سرغړونو لاس پورې کړی. د پخواني شوروي اتحاد د دو جمهوریتونو د پوځي ځواکونو ترمنځ سرحدي لانجې پر سر په نښتو کې له 100 زیات ملکي وګړي او سرتیري وژل شوي وو. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دوحې د غونډې په پای کې وویل چې ملګرو ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او بشري مرستو ته به دوام ورکړي.
And we are determined to seek the necessary conditions to keep delivering.
د دوی د غونډې د نتایجو په اړه د سیاسي چارو له شنونکو سره په یوه ګردي میز کې غږېدلی وو.
اصل کې له دې غونډې کم نوي شی راونه وتل او هغه غوښتنې چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو په هم اوریدلې شوې وې دا ځل په یو مجموعي چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په نوښت له یوې غونډې واورېدل شوې.
دا به هم واورئ چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د هڅو پر مټ د د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته پاکستان ته د سفر کولو اجازه ورکړې ده. او د کونل د چپې درې د اوسیدونکو له شکایتونو به هم واوري چې وایي په سیمه کې رغنیز کارونه کم شوي.
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو، اوس خو بېخي امنیت هم ښه دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. انټونی ګوتریش د غونډې په پای کې په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شو او ویل چې ملګرو ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او خپلو مرستو ته به دوام ورکړي. خو انټونی ګوتریش یو وار بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو رسولو د چارو لپاره مالي سرچینې وچې شوې دي. انټونی ګوتریش دغه راز د افغانستان د روان وضعیت د ځینو نورو اړخونو باندې هم رڼا واچوله. د انټونی ګوتریش د خبری غونډې جزئیات زما همکار اجمل اند تعقیب کړی دي په سټډیو کې سره دی. ان صاحب، د ملګرو ملتونو سرمنشي په کوم مهم ټکو ټینګار وکړ؟
څارون صاحب تم خو ډېره وه دغه غونډې نور او بخې نورې صاحب تمه خو دغه غونډه نه ډېره وه چې په دې غونډه کې به مختلف اټکلونه د غونډې نه مخکې کېدل. خو غونډه د تړلو دروازو تر شا وه، دا چې دننه څه تیر شوي دي دستي ګرانه ده چې سړی ووایي چې په کوم موضوعاتو باندې بحثونه شوي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وویل په هغې کې څو ټکي مهم وه. یو ټکی خو دا مهم و چې په افغانستان کې د ثبات په اړه، همدارنګه د یو ټول شموله حکومت د نشتون په اړه او د ځینو نورو په اړه باندې نړۍ اندېښمنه ده او د اندېښنې شریکې شوې. بل ټکی دا و چې ملګري ملتونه په افغانستان کې پاتې کیږي او د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او د شرایطو د جوړولو لپاره به هڅه کوي. درېیم ټکی په افغانستان کې د ښځو د نجونو پر زده کړو او د ښځو د کار په حقونو باندې کوم محدودیتونه چې طالبانو لګولې دي، په دې برخه کې هم انټونی ګوتریش څرګندونې درلودې، ویلي چې دا د نه منلو وړ دي. مثلا د وویل چې د مهال افغانستان سره تعامل کوي خو ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ثبات ترهګرۍ او پکې د یو داسې ټول ګډون ادارې نشتوالي ته چې ښځې او نجونې هم پکې ونډه ولري او همدارنګه د نشه یي موادو قاچاق ته اندېښنه لري. هغه وویل
The meeting was about developing a common international approach, not about recognition.
دا غونډه د یو ګډ نړیوال دریځ ترمنځ کولو په اړه وه، نه د طالبانو د وسنیو چارواکو د پرسمیت پیژندلو په اړه. مهمه دا وه چې موږ د یو بل اندېښنې او محدودیتونه درکوو، خو هوکړه مو وکړه چې دا د ټولو په ځانګړې توګه د افغانانو په ګټه ده چې له یو بل سره کار وکړو. ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یوې ستراتیژۍ ته اړتیا ده څو په افغانستان کې د ثبات لپاره زمینه برابره کړي او همدارنګه پر مهمو اندېښنو تمرکز وکړي. ګډونوالو په افغانستان کې د ثبات په نشټوالي اندېښنې څرګندې کړې او د اندېښنې په غونډه کې شریک کړې. نور صاحب، خو د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد ازادي رډیو سره د ښاغلي ګوتریش له څرګندونو لږ وروسته په خبرو کې په افغانستان کې د ثبات په اړه باندې د اندېښنو خبره رد کړه. وویل چې افغانستان کې د په وینا دا مهال امن او ثبات شته او ساتلې د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو همکارۍ ته اړتیا لري. د انټونی ګوتریش په خبرو کې همدارنګه په افغانستان کې لکه مخکې چې وویل بشري ناورین ته اشاره وشوله. ویل چې افغانستان دا مهال تر ټولو ستر بشري ناورین سره مخ دی. په افغانستان کې د ناوړه وضعیت ارزیابي مشکله ده. موږ په افغانستان کې له لوی بشري بحران سره مخ یو. په سلو کې 90 افغانان په بیوزلۍ کې ژوند کوي. د دې هیواد له درې برخو دوه برخې وګړي چې 28 میلیونه کسان کېږي، سږ کال د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. 6 میلیونه ماشومان، ښځې او سړي د قحطۍ په درشل کې دي. په همدې حال کې د بشری فعالیتونو تمویل د کمیدو سره مخ دی. د بشری مرستو پروګرامونه چې د 4.6 میلیارد ډالر وغوښتنه کوي تر اوسه پورې نږدې 290 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي چې د غوښتل شوو پیسو یوازې 6% جوړوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش په وینا د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز په هیڅ ډول دوی ته د منلو نه دی او زیاته کړه چې موږ به هیڅکله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بېساري سیستماتیک بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په یو پریکړه لیک کې په افغانستان کې د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه غندلي وو او له دې ډلې غوښتي وو چې سمداسي د محدودیتونه لرې کړي.
بله اجمل ان لتاسو مننه قدر منور دن کړی ملګری ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش څرګندونې مو واورید چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې کړی و. هغه د افغانستان ثبات ته اندېښنه وښوده. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وویل چې افغانستان اوس امن او ثبات ته رسېدلی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي.
افغانستان خوالی امن است، ثبات است و البته این ثبات و امن نیاز به همکاری داره. کشورها و همچنان سازمانهای جهانی مسئولیت دارن که با امن در افغانستان همکاری داشته باشن تا امنیتی که داریم، ثباتی که به منطقه برگشته، یه دوامدار شوه و پایدار شوه. او در صورتی میشه که از امارات اسلامی افغانستان حمایت صورت بگیره و همچنان تلاشی تضعیف نظام نشه و تضعیف افغانها نشه.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د انټونی ګوتیرش د وروستیو څرګندونو په اړه یې غبرګون څرګندو. انټونی ګوتیرش ویلي چې افغانستان نړیوال ټولنه د افغانستان سولې او ثبات ته اندېښمنه ده. ګوتیرش په عین حال کې ویلي دي چې دی حاضر دی چې د طالبانو له چارواکو سره وګوري، خو اوس وخت نه دی او کله چې مناسب وخت راورسېده نو له هغوی سره به وګوري. د دوحې د غونډې په اړه مې په تېره خپرونه کې د سیاسي او حقوقي چارو نصرالله ستانکزي او دغه راز د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب ته په یوه لنډ ګدیمېس کې بلنه ورکړې وه. لومړی مې له ښاغلي ستانکزي وپوښتل چې د ملګرو ملتونو انټونی ګوتیرش د دوحې د غونډې په پای کې په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شو څرګندونې تر ډېره د افغانستان پر روان وضعیت پر اندېښنو متمرکزې وې. آیا یوازې دا غونډه نتیجه داده چې پر مختلفو برخو د ښځو د حقونو په شمول د نړیوالو پر اندېښنو راڅرخېده او که کومه مطلوبه نتیجه بله نتیجه هم درلوده؟
متاسفانه باید ووایم چې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت په افغانستان کې له 1980 کال نه شروع کیږي او په دغه 1980 کال نه بیا تر ننه پورې دوی د افغانستان په سیاسي چارو کې دخیل یو ارګان ګڼل کیږي. خو تجربې ثابته کړې ده چې په سیاسي چارو کې هیڅکله ملګري ملتونه د افغانستان په قضایاو کې رغنده مؤثر او لاسترولو ډک اقدامات نه دي کړي. معمولا که زه جسارت ونه کړم او صراحت ویلی شم چې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت په افغانستان کې ناکام و. د دوحې غونډه هم د همدغه لړۍ یوه نتیجه ده چې یوازې په خبرو کې به کاغذ په مخ باقي پاتې شي.
دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه له ملګرو ملتونو څخه تمه کېده، ځکه چې په افغانستان کې لکه چې طالبان پرې واکمن شوي دي، ملګرو ملتونه په افغانستان کې یو لوی ماموریت مخته وړي، د بشري مرستو همغږي کوونکي دي او دغه راز د طالبانو له حکومت سره تر نورو ډیر په تعامل کې دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې اوس وخت نه دی چې له طالبانو سره وګوري، بلکې د ده په وینا کله چې مناسب وخت راورسېږي نو هغه وخت به له طالبانو سره خبرې وکړي. دا څه معنا لري؟
دا په حقوقي لحاظ دا معنا لري چې طالبان ته یو ډېر ځانګړی پیغام ورکوي او هغه دا ده چې طالبان د یو مشروع حکومت په عنوان ملګري ملتونه نه مني او ملګري ملتونه مجبور هم ده دا اقدام وکړي. د لپاره د ملګرو ملتونو منشور دا اجازه نه ورکوي چې دغسې یو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د لپاره چې هغه موازین او مقررات، قواعد او اصول چې د ملګرو ملتونو په منشور او نورو نړیوالو میثاقونو او قراردادونو کې وجود لري یا شتون لري، او همدارنګه افغانستان د دې زیاتو اسناد لاسلیک کوونکی یا الحاق کوونکی هیواد ګڼل کیږي، نو په دې اساس هغه شرایط چې پوره نه شي د دوی د رسمت پېژندلو مسله اصل نه مطرح کیږي. کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وغواړي چې د طالبانو سره په مستقیم ډول د ملګرو ملتونو په استازیتوب وغږېږي، پیانو د رسمت پېژندلو معنا ورکوي په زمینی رسمت پېژندنه. نو په دې اساس زه فکر کوم د ګوتریش څرګندونه همدغه معنا لري.
بله نصرالله ستانکزی، له تاسو نه ډېره مننه. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم راسره وصل دی. شهاب صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان ثبات ته اندېښنه وښوده، خو څو شېبې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې افغانستان ثبات ته رسېدلی، افغانستان کې امنیت ټینګ دی، او اوس نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې باید له دې هېواد سره همکاري زیاته کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ هغه توقع چې له دې غونډې څخه کېدله چې ګډونوال به د افغانستان په وړاندې د پرتو ستونزو په برخه کې یو ګډ دریس ته ورسیږي، دغه دریس فکر کوئ چې ترلاسه شوی دی؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصل کې له دې غونډې کم نوي شی راونوتل، او هغه غوښتنې چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو پخوا هم اوریدلې شوې وې، دا ځل په یو مجموعي چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په نوښت له یوې غونډې واورېدل شوې چې په هغې کې هغه مسایل دي چې د افغانانو لپاره او د افغانستان د راتلونکو لپاره د فرعیتوب حیثیت لري، او په دې کې په هغه اصلي موضوعاتو چې د افغانستان راتلونکی ورسره تړلی په هغې باندې بحث نه دی شوی چې هغه د یو باثباته افغانستان موجودیت په منطقه کې دی، او د هغې لپاره یو باثباته نظام ضرورت دی او یو مشروع حکومت ضرورت دی. دغه هغه اصلي موضوعات دي چې باید د ملګرو ملتونو په څیر له یو ستر ادرس نه مطرح شي. وایي دا چې په کوچنیو فروعاتو باندې بحث کیږي، یا مثلا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار یا دې ته ورته نور مسایل، دا هغه اهمیت د افغانستان ښیي چې د نړیوالو لپاره په دې قضیه کې څه مهم دي. خو یو څه چې د غونډې له ځان سره درلودل، یو مهم پیغام یې دا و چې د اوکراین له جګړې وروسته په ټوله نړۍ کې باور دا و چې افغانستان ډېر منځوي شوی او حاشیه ته شوی، او نور د ملګرو ملتونو د ایجنډا په سر کې هم ځای نه لري. ولې دغه غونډه یو سمبولیک جوړښت و چې نه افغانستان ته نړۍ بیا هم متوجه ده او دغه حالات څاري.
بل شاف سبي ولنده پښتنه، ډیر وخت نه لرو. ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل خبرو کې وویل چې د دوحې د غونډې ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یو ستراتیژي ته اړتیا ده چې افغانستان کې د ثبات لپاره زمینه برابروي، او همدارنګ پر مهمو اندېښنو تمرکز کوي. آیا دغه ستراتیژي په دومره وخت کې نه ده رامنځته شوې؟
هغه لویه ستونزه همدغه ده چې ملګري ملتونه په دوه کلونو کې ونه توانېدل د تعامل یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی له طالبانو سره په څه ډول خبرې کوي، د کومو چینلونو له لارې خبرې کوي، او په کومو موضوعاتو سره خبرې کوي. متاسفانه د ملګرو ملتونو دریځ هم په دې وروستیو کې سره پاشل شوی. د معاونې له خولې یو ډول خبرې راوځي، انتونیو ګوتریش بل ډول خبرې کوي، او ځینې ویاندویانې هم نور ډول څرګندونې کوي. د دې معنا دا ده چې د ملګرو ملتونو له ادرسه یو واحد موقف د افغانستان په اړه نشته، او نه هم هغه میکانیزم او ستراتیژي موجوده ده چې له افغانستان سره تعامل ورباندې وشي، او دا تعامل هغه اړتیا ده چې هم د افغانانو ژوند کې تغییر راوستلی شي، او هم د افغانستان اړیکې له نړۍ سره جوړ کړي.
د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب، او د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی چې د دوحې د غونډې د نتایجو په اړه په دې ګردي میز کې رابلل شوي وو، او په دې اړه یې خپل نظریات راسره شریک کړل.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان ته د سفر اجازه ورکړې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي د حکومتې د په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې البته د ملګرو ملتونو د بندیزونو حکومتې د په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې متقید د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې چې د مې د میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې جوړیږي، د ګډون لپاره هغه هیواد ته د سفر اجازه ورکړي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویل په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي، سوداګریزو او سیمه ییز ثبات او دغه راز ترانزیتي مسایلو په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړي چې پاکستان ته سفر وکړي. دغه کمیټې موافقه کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به اجازه ولري چې راتلونکي اونۍ د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي دغه کمیټې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړي. په دغه لیک کې دا هم لیکل شوي چې متقی به د روانې مې میاشتې له شپږمې نه تر نهمې نیټې پورې پاکستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډېرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخ دی. په لیک کې ویل شوي چې پاکستان به د متقی د سفر ټول لګښتونه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل د سې شمې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې روانونی په پای کې به د امیر خان متقی په مشرۍ یو هر اړخیزه سیاسي او سوداګریز پلاوی د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ولاړ شي. نوموړي رسنیو ته په یو استول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي،
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. په دې سفر کې به د افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیران خپلمنځي دوه اړخیزې خبرې اترې هم ولري.
چینایي او پاکستانی چارواکو په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی به د طالبانو په مشرۍ افغانستان د څو میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په پروژه کې د شاملېدو هرکلی وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه په پاکستان کې د افغانستان د سفیر پخوانی مرستیال زردشت شمس وایي چې د طالبانو حکومت دا مهال په نړۍ کې تر ټولو په انزوا کې پروت هیواد دی او پاکستان د طالبانو له دې مجبوریت ګټه پورته کوي.
د طالبانو حکومت اوس په بدترین نړیوال انزوا کې قرار لري او د نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره د اړیکو او تعامل لپاره دوی د هر چا کومک او مرستې ته اړتیا لري. پاکستان د دوی دغه مجبوریت درک کړی دی او د دې نه په خپل نفع باندې ګټه پورته کوي. یو وړخت طالبانو باندې احسان کوي چې د نورې نړۍ سره د دوی اړیکې پاکستان تامینولې شي. بل اړخته نړۍ ته دا وایي چې دا یوازې پاکستان دی چې د طالب په ژبه پوهیږي، تر یو حده پرې نفوذ لري او خیف هم تفهیم سره کوي شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. دا مهال طالبان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1988 او 2011 کلونو د پریکړو پر بنسټ د بندیزونو په هغه لیست کې دي چې د القاعده په ګډون د ځینو نورو جنایتکارانو ډلو او نشي توکو د قاچاقبرانو نمونه پکې دي او دوی یادې ډلې او کسان د افغانستان امنیت او سولې ته ګواښ بولي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي،
پرون د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو له نړیوالې ورځې سره برابره وه. دا چې په کونړ کې کارګران څه وضعیت لري په دې اړه نور به په دې رپورټ کې واورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسولی شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړی شي او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسولی شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسېدونکي رحمت الله
هم په دغه علاقه کې د ولایت په همدغه طرف پروت دی، هغو ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات و، اوس خو بېخي امنیت هم ښه دی او موسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لتهګه وتلې ده. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک پیر کولو ګڼې ژمنې وشوې خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سرک کندو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپې درې درې پېژ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپې درې سړک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پېژ وټپور او ماڼونګي او دغه چپې درې ولسوالۍ د بیا شاته د نورستان واما ولسوالۍ ده، بیا د پارون ولایت د همدا شانزي بدخشان ته همداسې بېرته راګرځي، ښي طرف ته شمال شرق طرف ته چې راځي بیا چترال او هغه طرف ته لګېږي. دومره اوږدې درې دي او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه ده کړې. دا سړک ډیر ضرور دی.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر اونۍ یو میاشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلین تګ راتګ کوي او دغه ټول ستونزې په خپلو سترګو ویني، خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسدآباد او پارون سړک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپلو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
نو دغه درې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چې دی نو هغوی را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک خو بدله پوخ کړو. نو د نورو امکانات فی الحال سره سواده سو نه کړه، پلان خو مو دغه پلان دی کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د یادولو ده چې د اسدآباد او پارون ترمنځ سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان و عامه ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 20 کیلومتره سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځنډ سره مخ شوي دي چې لا تر اوسه هماغه سي بند پاتې دي.
د کونړ د چپې درې د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې وایي د سړک خرابوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو او وړاندې د خبرونه په دوهم نیمه کې لري. ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیز خبرونه مهیروي. اوس په ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د دوهې د غونډې په اړه د واتس اپ شمیر لري سره شریک کړي دي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ جوړ بس. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام څخه ستاسو سره په تماس کې. نو کومه غونډه چې ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره کړه، د افغانانو ترینه امیدواري دا ده چې د طالبانو په مشرۍ د اسلامي امارت حکومت رسمیت وپیژني، ځکه افغانان له سختو ستونزو کړاوونو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د دې حکومت پر رسمیت نه پیژندل، پر افغانانو باندې د تحریمو او بندیزونو لګول، دا د نړیوالو شخصا د افغانانو او د هیچا په ګټه نه ده.
سلامونه او نیکه هلی. نور رحمان وطن دوست ما سعودي عرب نه ازادي راډیو ته پیغام پرګدم، نړیوال د طالبانو سره تعامل وکي او پر رسمیت دی وپیژني، دا بندیزونه بیا بیا او بیا لګیدای شي، ځکه چې اوس 30 میلیونه افغانان ډیر په تکلیف او ډیر په سختۍ کې ژوند تیروي. خپل ما د اماراتو ویزه غوښتله، رانه کړله، ځکه ما په شمول باندې ډیر افغانان د هر ملک ویزو ته انتظار ویزه نه ورکوي.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته، به دې هیله شته جوړ او روغ اوسئ. دا کومه غونډه د ملګرو ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي، په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا رسمیت پیژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي، او کوم غوښتنې چې ملګرو ملتونو یا نړیوال طالبان سره لري، د هغو غوښتنو ته به هم د پای ټکی کېښودل شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. په هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. مخکې له دې چې د تاند څانګې اونیز پروګرام ته ور ورسېږي، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي ملګري ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او د دې هېواد میلیونونو وګړو ته به سره له دې چې طالبانو یې پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو ګوتیرش زیاته کړه چې مالي سرچینې په اوچېدو دي. انټونی ګوتیرش د دوحې له غونډې وروسته چې د افغانستان لپاره د تر شلو زیاتو هېوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و، په یوه خبري غونډه کې وویل موږ پاتې کیږو، مرستې رسوو او موږ په تیله چې د مرستو د دوام لپاره به د لازمو شرایطو د رامنځته کولو هڅه کوو او ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یوې ستراتیژۍ ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه د افغانستان ثبات ته اندېښنه وښوده او وویل چې د ترهګریزو ډلو شتون، د بشري حقونو نشتوالی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو او د نشه یي توکو د قاچاق خپرېدل د غونډې د ګډونوالو عمده اندېښنې وې. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشرتابه له اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډېر لانجمن وبلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازي پاسکل بریوسل پرون د مې په لومړۍ نیټه چې هېواد د یوې میاشتې په مخه د ملي امنیت د شورا مشرتابه ترلاسه کړه، په نیویارک خبرلانو ته وویل چې د افغانستان د وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لاره نه لرو. خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالي او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستاني طالبانو د ډلي یا ټي ټي پي وغړي نیولې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې وویل دا وسله وال د ټي ټي پي د سید خان ډلې غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د سید خان ډله په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته تښتېدلې وه، خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پي لا د پوځ د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د پلازمینه تهران په څو ځایونو کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې دې ښار د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره اقدامات شدید کړي دي. د تهران اوسیدونکي د حکومت د څو میاشتو هغو اقداماتو چې دوی په خپل ورځني ژوند کې مداخله بولي په غوسه کړي او په وړاندې مظاهرې کړي دي. دغه مظاهرې چې پرون د مې له لومړۍ نیټې د کارګرانو د نړیوالې ورځې سره هممهاله د تهران په څو سیمو کې ترسره شوې، ګډونوالو یې د حکومت ضد شعارونه ورکول.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدی شي.
د کتابونو مې واخیستل، اصلي علت د تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې چې انته دی وګړو تجمع ډیر وي،
هغه چې ټولنه نیکمرغه کېدای نشي چې د دوه ورځنۍ کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسؤلان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله یې د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینهوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 سلنې تر 50 سلنې ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راضا له تېر یو نیم کال راهیسې دي نوي کتابونه مې نه دي اخیستي او مطالعه دې نه ده کړې، نو نوي کتابونه مې واخلې او ترڅنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بیرته راژوندی شي. بل غټه خوبی د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې موسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدم، ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکۍ ده حیا ګله نومېږي، نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه، نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم دام کتاب هغه کوي پاڼې اړوي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي، او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینو علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بیرته ورسره پیاوړي کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لوري دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي، نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت به ځای ځای نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الی 2000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو، بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه وکړي، نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه که ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوی ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي، خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایا، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی، نو تحولات سره د کتاب بازار خو پټپ ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتاب خو به چاپ کولو، اوس دا کال شو د کال کې موږ ټول درې سرور کتاب چاپ کړي. بس موږ هم دې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پانتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبرو کړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي، نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندوی ټولنې مشر نجیب الله ځیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ یې تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي، یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو راځای کیږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې چې وي، جشنونه چې وي، په هغه ځایو کې که دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل شي او خلک یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعې په دغه کې ډېر رول لري، ځکه خلک به ورسره اشنا کیږي، خلک ته به دا معلومی چې کتاب په ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ شي، د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډېر کار وشي.
د نورو کتاب پلورنځیو تر څنګ دانش خپرندوی ټولنې هم د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50% تخفیف اعلان کړی و چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خپرندوی ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې و؟ په همدې اړه مو د دانش خپرندوی ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوي تخفیف په اړه غږیږي.
دانش پرندوی ټولنه خو هر کال د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50 سلامه تخفیف ورکوي، او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و، پوره یوه هفته مو اعلان کړی و، او ډېر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لرې شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه، موږ بیرته کوښښ وکړ چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی و په دې برخه کې څومره ټکنۍ شوی و چې هغه بیرته راښه کړو، نو نسبتا ښه و. لکه د تیرو کلونو په څیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې وو. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل، او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې، او کتابونه هم ښه وو. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله، او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وه هم. تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه رانیسي.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه وو، یعنی عمر خلک رانغلل، علت یې څه وو؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلي وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم وه چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیر یا وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک، نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګ یو څه کم شوی و. البته نوي خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندېده، او هغه هم د کتاب رانیونکي او کتاب لوستونکي یو څه بې پروګرامه کړي ول. دا وجه هم کېدلی شي، ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لوستونکي ولي، او هغوی هم ډېری بې پروګرامه شوي دي اوس، کتابونو لوستلو ته یا کتابونو رانیولو ته یې مخه نه وه کړې، نو دغه وجه هم وه.
تاسې یادونه وکړه چې په دې اړه مبحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غو نه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستل، د مطالعې پاړه د کتاب پاړه د غوی مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوی وړاندې زونه دا ول چې دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې مګ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتي په ویړ باندې دا کار وکړو، دغه کار دایمي مګ په بیلابلو ولایتونو کې دی وی یفتي لپاره. هلته موږ اسټالونه ولګو د کتابونو، او تخفیف هم اعلان کوو، بیلابیل کتابونه یوسو، او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو، او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولي، او دا کتاب چې تا لوستلی یا کتاب نه څه زده کړي هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي، یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې هلته د کورنۍ غړو باندې ولولي، او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړي، دا له نورو کلیوالو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغوی سره شریک کاندي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي، نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو، او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، اول ته د کتابونو سټارونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسې مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډیر ځوانان چې موږ هم اورېدلي دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره. دوی کې دی شي د غوروانو حالاتو، یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته، یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې هم نه وي چې هر یو دی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري، خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسې څه بولئ؟ ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه څخه پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند بڼه ور بدله کړي، نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي، نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په همغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بې پروګرام شوي دي اصلا، په خپله د بیکاري کی سړی ډیر زیات وخت هم لري خو بیا هم بی پروګرام وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله وای زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډیر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاری انسان بوختوي. ډیری خلک د بیکاری داسې کړی دی او کېدای شي یو څه د موسنوي حالاتو هم داسې کړی وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکړم. ټولو ته څرګنده ده هغه قصه.
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډېر ځوانان وو که د نورو عمرونو خلک هم وو؟ پکې
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان د ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډېر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوښي کتابونه رانیسي او هم له کتابخانو سره بلد کاندي. میرمنې ډېرې زیاتې کمې راغلي وې، محدودې درې څلور نه زیاتې نه وې راغلي او ځوانان ډېر راغلي ول.
سهار صاحب، دغسې پروګرامونه که کېږي، فکر کوئ دغه به د ځوانانو ته یوه جټکه ورکړي چې بېرته کتاب ته راپام کړي؟
فکر کوم تر ټولو ښه لاره یې همدغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغسې پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې هغوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولی شي، یوه ښه انګیزه ورکولی شي. نو دا پروګرامونه حتماً ډېر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عمولو کې. دا څومره څه ټکنۍ شوی دی بېرته عمولو کې دا غټ رول لرلی شي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم سهار صاحب، دا چې خپل ډېر وخت له کتابونو سره پاتې شوی، د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی، ځوانانو ته دې خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډېر کله ملګرو ته هغه مشهوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کیدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په له کومو ستونزو سره مخ کیږو، په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره همدا ده چې کتابونه ولولي، او په کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځوانان چاید لري کېدی شي و برخه سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره چې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کی.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخ ته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعې مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وی دي د خلک په شکل ما شما نو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د ما شموال نشورو کېدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ما شما نو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن و سال که یا دا عادت سره پزان که جوانده ای کی. د مثال پر دول یو طریقه دم که دای شی چه مونگا خپل مصارف یاداشت کو او دمیاشت با آخر که دم مصارف وکتل شی او پا دی که کم غیر ضروری مصارف چه شویدی اغاز نحس کی. دا خپل یو اغر اولی، یعنی یو مدیریت را اولی او باعث دو که گی چه حتی پا لوی و مسائلو که دا شخص دا خپل اواید دا مدیریت کی.
دا خغلی معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخی مصرف و نکری، بلکه سپما دا ده چه عایدات و مصارف پا خر دول مدیریت شی.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نکول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نکول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشې کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشې کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي. یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ورسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره چې لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید دی وی بلی ورځ لپاره په دې فکر وکم چې زما دغه انرژي دغه توانایی دغه قابلیت دغه استعداد شاید دی عمر په تیرېدو سره رسم داسې پاتې نشي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کله سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار ورسره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې دی ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بس نه کوي. مثلا ته میرمن دی، دا ماشومان وړ دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
ساعت.